خغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بیروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورود، خو تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د پولیسو د قمندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی سری د تېرې چهارشنبې په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو. د جنرال سری سربیره محمد امین الماس یو بل پخوانی افغان پوځي هم ووژل شو. ښاغلی بنت نن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي له نورو سازمانونو سره په ګډه له پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په خپله ایکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې یې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلیږلي څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړای شي. آی او ایم ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو. تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي ټول مسافر باید واکسین شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللی. د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوي دي چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 13 مثبتې پیښې ثبت شوي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د اواري لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یکشنبې په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسئلې لا هم لاین هلا پاتې دي. دغو لانجمنو مسئلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندې شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. عثمان دمبله د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسمو پرون په دوبۍ کې ترسره شول. کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دمبله د فرانسې د پار سن جرمن ټیم غړی دی. عثمان دمبله چې سږ کال یې د طلا توپ یا بلون د اور هم ګټلی وتوانېد د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپې، رافینا، ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزای مو د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د شکر یا دایبیتیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې دا ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مو راغوښتی دی، له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
د سکلنا عاطفه چې د درېو ماشومانو مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفې د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي.
چاسو مشه پیدا کړې، ګوي بو ټابلیټ کنټرول کوم، بعضی دواوی یونانی ته پولیش.
زه له څلورو کلونو راهیسې د
شکر په ناروغي اخته یم. زه د ناروغي د ګولیو او یوناني بوټو په خوړلو کنټرولوم. کله د ګولیو او رژیم له لارې کنټرول نشي، انسولین اخلم. که په دې ناروغي اخته وي او چیرې ولاړ شي، هیڅ شی هم نشي خوړلی. باید پرهیز وکړم یا که د زرق ور درمل واخلم؟ باید هر چیرې چې ځم له ځانه سره یوسم. ډېره سخته ده.
دا وایي چې د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي وه، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه اوسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي.
بسیار مریضی خطرناک است. خالم با وقت که همدی شکر سرش میاد فشارشان بالا میره.
دا یو ډیره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي، د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه یې هم بېکاره دی، اقتصاد یې هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغي په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونسي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل بسي. دې سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغي سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از شام او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
زه صفی الله ستانکزی په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزی په جرمني کې د عمومي ناروغیو متخصص، له دننه به د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړي پوښتنې او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اورېدونکو وخت درکړو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي راډیو د واټساپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده. که غواړئ چې د ازادي راډیو په همدغه پروګرام کې د شکر د ناروغۍ په ارتباط خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ، نو په دغه واتساپ باندې کولای شئ موږ ته زنګ راووهئ یا پیغام پرېږدئ چې بیرته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 400 شپږ 01 2120229. بیا تکراروم، مثبت 340 401 210 290. د زموږ د ازادي راډیو د واتس اپ رسمي شمیره ده چې کولی شئ تاسو زنګ راوهئ او خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب ملک ځینه پوښتنه وکړمه، البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو یوویشتو هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده، او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي. یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغۍ باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2040 کال پایه پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په حادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزه، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په ساده ډول کې راته ووایئ چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسې د ارقام ووایئ، نو زه که رښتیا ووایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسې وویلې چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
لومړی ډاکټر صاحب، دا یو تاثیر په کار ده د ټولې نړۍ نه نه، بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغې سیمه کې ده، او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 103 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,902,800 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه فرق کوي، خدای هغه د ټولو مبتلایانو شمیر ده چې دا په ځینو ارقامو کې 12 ښیي، په ځینو کې 11.5% ښیي. دا البته د افغانستان فیصدي وه، داسې نه وه چې په ټوله نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه، مهرباني.
بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا احصایه چا واخیستله، څنګه یې واخیستله؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رقو کې اوسیږي؟ هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت دېنه خبر نه دی. هغوی هم په دې کې شامل دي که نه دي؟ که هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې پایم چې ډېر وخت صحیح نه شي. داسې هم چې شکره په ټوله نړۍ کې خپره ده، د افغانستان په شمول، او زه به لنډ غونې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 10% کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسې چې ویل د افغانستان 1,000,000 یا 2,000,000 یا داسې پیسې نه پوهیم، دا احصایه دقیقه ده. نو داسې به ووایي چې په ټوله نړۍ کې 10% کې بشریت په شکرې په ناروغۍ اخته دی. اوس به راشم شما ستاسې پوښتنې ته. شکرې ناروغۍ ته نو داسې به ووایو چې که چېرته زمونږ اوریدونکي همدا اوس په یو کاغذ باندې لږ څه بوره شکره ګوره واچوي، لږ څه یو تاسکې اوبه پرې واچوي، لږ څه صبر وکړي، په یو بل کاغذ پرې کېږدي، یو 15 یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذ یو بل سره نښتي دي او که نه دي. نو هېڅوک په دې نه منکر نه شي چې هو رښتیا نښتي دي، ولې دا شکره چې ده، خوږه چې ده، بوره چې ده، هغه د خلې خونې یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغسې یو شی دی، کله چې شکره زیاته شي په وینه کې دا معنا چې سلیخ زیات شي د انسان بدن. نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي، نو هغه رګونه چې ډېر نری دي هغوی ډېر زر سلیخ کېږي، او هغه رګونه چې ډېر غټ دي، نو تاسې که وګورئ یو ډېر غټ کانال لږ بندیږي، خو یو ورکوټ نری نل ډېر زر بندیږي. همدارقم د انسان بدن کې هم داسې ده چې شکره هغه رګونه چې ډېر نری دي، لکه د مغزو رګونه، د زړه رګونه، د پښو د ګوتو رګونه، د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر نری دي پکې، نو هغه لومړی بندیږي. نو داسې به ووایم چې شکره هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونه رسیږي دا معنا چې هغه غړی مړ کیږي. دا مې په خلاصه ډول باندې اوس تعریف کړ د شکرې ناروغۍ.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی ده یا کم حرکت ده یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم، خو دومره بوایم چې خپله دننه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا پنځوس شپېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوي وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته. اوس چې دی لږ څه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي. بل دا ده چې حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري، حتی د ټلویزیون چالانولو مل کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنی لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده، ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو وجه باندې. او یو بل چیم باید ووایم، هغه دا ده چې اوس نو ما ته ځینو دوستانو وویل، زه خو ډېر وخت کېږي افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي، پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به ستړی وو، یا دا چې ډوډۍ کوي ښایسته شړومبا به چا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي، ریډ بول دي، او تاسې خواږه شی نه دي. نو دغه شی نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدی شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خوږو د شربتونو د انارو تشې شربتونه. نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به دې راډیو نه وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خوږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خوږې وږې خوږی ډیر کیږي او ډیر خوږ کیږي. نو په دې تایمنم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تیرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي، او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه، تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده چې په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسېږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت به لري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بېوزله کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي، نو دا به غلط کار وي. اوره به شو موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخوره زیاتوي، بلکې دا خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولیدوي، د مثال په توګه یو رقم خوږي دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږي دي چې حتی ګولیو په توګه کېدای شي. تاسې خپله راډیو همکاران چې ناست یي هغوی زه زما شکره پورته نه شي، زه نو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې ناچو، بلکې یو تانه ورکوټې ګولیا چوم هغه زما داسې پیاله مې خوږه یي او شکره نه پورته کوي، او لیکلې هم دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. خو واقعیت دا دی چې دغه ګولۍ شکره ډېر زیاتوي، البته مغه دقیقه کې نه، بلکې اوږدمهاله نسبت بورې ته او یا ګوړې ته. نو دا منم چې شکره رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي، نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکرې ناروغۍ کې یو قدم زیات ګړندیتوب ورکوي.
بله دا د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي، او دا د دیابت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورتونه وو چې دی البته ورکړي او همدارنګه د بیومیډ سنټرال او ځینو نورو ادارو ارقام وو. البته دوی به خپل سرویګانې لري خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولی. یو ډله کسان ممکن سلګونه کسان د یوې ولسوالۍ په کچه ممکن لس نفره ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي وو د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم وو او دا چې بیا سپینګیري دي سپینسری دي دغوی ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات وو. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه بیا چې له دیرشو راکم و دا لکس کم و خودی ماشومانو ایت یادوانه نوه کردی دی ماشومانو خبرمی بیا پدی تکرار کرد چی خطر ممکن لامغ زای را ایجاد چی پا اول که داسی اگه که دی خواگو کنترول نشتا شیرینی و بوره و شکر و چاکلیت و دا ارس پا ماشوم توب که شروع کیگی او پات شو دی افغانستان دی وسنی داور خبره لکوم ازای چی زب خپلم پا کلی که را غر سوایم او اکثر بیوازلی تردیره پا کلی و بیا ورست پا خارونو که دی یعنی اغا بیوازلی کسم چگوری حتما بوره اخلی بوره دی خپل خوراک ایا واغاسلی جزی ګڼل دی کیس نه نور تاریخ نو ډوډۍ لدی خوک چای سره چکی او کنور قطغم نه یعنی دا یو هغه دی یو جز ګڼل سوای دی اوس ک ډیر غریب می اتمان بوره اخلی یا تر ډیره پور یعنی شکر او بوره اخلی او بیا استفاده کوي په دې خاطر می دا هغه وکړه. نو یعنی بل مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولی خطرناک ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي.
څنګه چې مخکې ما وویلې خطر په دې دی چې د انسان غړي لاس پښې زړه ماغزه خو باید سالم اوسي او په خو باندې سړی باید حرکت وکړی شي په لاسو باندې یو کار وکړی شي او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې به خوسا شي ولې هلته د وینې جریان نشته. نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه کله چې شکر زیاته شي لاسونو پښو ته وینه ورنه شي دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې د لاسه ورکړي پښې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي مغز انسان بندېږي او بل که زړه ته خوځي شکرې ناروغي نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي چې هغې ته مونږ وایي د زړه سکته یا طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي او په لاتیني ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي ځکه خطرناک
مالی. مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو له تخنیکي همکار به اله وکړو چې دا وقفه خبره کې بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ل دې ازادي راډیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غوښتست او ریډونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې لمک سره تماس ونیسئ مثبت 360 601 210 209 د ازادي راډیو دغه پروګرام په ازادي راډیو org یا کام کې هم درنګ د ازادي روډ پبلیکیشن کې پژوندې بڼه او ریدل شي ورسره د ازادي روډ په پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره ووري. ډاکټر سیب ملک زای زموږ د پروګرام ملما دی په جرمني کې د عمومي طب متخصص دی. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر سیب د شکر د ناروغي په ارتباط وغږېدو تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل پیپو شو تر دې دمه کراته وی چې د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کړي او دغې شکر څخه ځان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر شی مهم دا دی چې شکر باید کتر شي، ټیټ شي شکر، شکر باید وسوځي، نو ته سوځي ته د پاره ته به دوی چې مونږ خو البته سنګرېس شروع نه پېچې شکر ته ډول ادا او څنګه دا نو داسې به دوی ام چې شکر البته درې ډول ادا، نو لومړی ډول به ام چې هغه ته ټیپ یو ډایبټس وایي، دا غي لاته ده چې د انسان بدن کې هغه شې چې شکر خطه کوي انزولین نومیږي، هغه انزولین نه تولیدیږي د انسان بدن کې، نو دا یې علت ده. نو دې لپاره بیا سره هر څه چوو کې بل څه ګټه نه کوي، غرض دې چې انزولین ورته ورک شي پچکاری شي. راغلو دوم ډول ته چې هغه ته ټیپ 2 وایي، نو ټیپ 2 سره ولې چې زخت ډیره برخه اوندا ټیپ 2 ده په ټوله نړۍ کې، او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ 3 ده. ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې د یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي، انته ان شکر پورته شي وي، شکرې ناروغي نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی ده. نو زه پرې چې په مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره یو رقم ګولۍ خوري چې هغه ته هیدرو کلوروتیټ وایي، فشار کته کول، نو کچیرته د دې ګولۍ کچا د 50 ملي ګرام نه پورته شي دا غ انسان شکر پورته کیږي، او که چېرته دغه ګولۍ ونه خوري دا شکر تکلیف نه لري. یا بل څه وایم، هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چېرته دغه ګولۍ د 50 ملي ګرام نه پورته شي، لکه ځینې کسان دي اته لاسو 50 ملي ګرام، ځینې کسان د 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولۍ خوري، نو ته د هغه شکر بیا به ډیر پورته کیږي، چې دې ته د لاتینی ژبه کې ستروید دیابیتس وایي. نو دا هم یو علت دی، که چېرې د کورتیزون نه خوري بیا د شکرې تکلیف نشته. نو د مخنیوي خبره مو وکړه، خبره ده چې هغه بنیادی ناروغي که نه وي او دوی دا ګولۍ نه خوري شکرې تکلیف نه لري. یو دریم یو مثال به ووایم، هغه د ځینې کسان فرزند تریخي یو کانه دی، هغه د تریخي کانه که چېرته د پانکریاس اغه یو نلکی تلاجی هغه بند کی چې لاتینی اصطلاح ته وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس او به چې تولیدیږي د هاضمې لپاره، هغه لاره که بند شي نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کیږي، التهاب پیدا کیږي، پانکریاس خرابیږي د انسان، نو په دې وخت باندې به د انسان شکر پورته شي. که چېرته د همدغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې دا وویستل شي او د پانکریاس هغه اوبه ښکته چې کولمو ته به هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته، یعنې دغه وخت کې به سړی اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو چوپ درې ناروغ دي، ته البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغې دپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کړم. رای به شو د چوپ دوه ناروغۍ دپاره چې هغې دپاره ډېره برخه د بشریت پرې اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنی هغه شی چې شکر خطه کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې دی زور یې نه رسیږي ورسره. انزولین شته بدن کې ډېر کافی اندازه شته، خو د هغې زور نه رسیږي، انزولین کچه شوی ده، په حساب کوالیټي خرابه شوی. ولې خرابه شوی کوالیټي؟ هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابېږي. اوس نو تاسو وویل چې سړی څنګه یې مخنیوی کوي شي، نو مخنیوی څنګه چې مخکې یاده کړه، د ماشوم لی نه که سړی شروع وکړي باید سړی باید ډېر حرکت وکړي، او هغه شی نه چې شکر پورته کوي هغه ونخوري. نو نه پوهیم چې همدا اوس زه تفصیلات ورکړم چې کوم شی شکر پورته کوي، کوم شی نه ورکوي، او که وروسته وغږیږو.
بلې ډاکټر صاحب، همدا اوس فکر کوم ښه وخت دی، ځکه چې اورېدونکي تر هغو پورې چې راځي د هغوی پوښتنې به بیا ممکن په نورو مسایلو وي، لږ څه به ښکته او پورته شي بېرته موضوع. خو دغه اوسنی وخت ښه دی که تاسو تشریح کوئ چې څه څه دی. مننه.
نو څنګه زه که سبب کزه اوس شروع کوم کوم شي نه شکر پورته ته او ریزن کی کده شم ته بریده به دې ردی وای او دا وای چې توای دا مخره
عام خو به ټول پویږي چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خوګی دی دا شایان دی خو کې تاسو دغه لوی لوی شاخیم هدا اقل تشریح کی بیا به نو خلک خپل خبره اخلي
زتاویم کنه چې وایم کتاوه هل لومړی قدم کې چې شکر اسمان ته پورته کوي هغه غنم او ډوډۍ ده اڅوړه چې دا غنم سپین دی لا پس شکر او سرم سپین نه ده نه خپري مان ده هغه وروسته کوي چې دوار خپ په مړه کې ته شکر پورته کوي کبه وایي چې وریږي هغه مقدس شي پورته کوي ته وایي چې یو تیز رفتار موټر کې ناست یو شکرې خواته روان دی هغه هم پورته کوي ښه دا به پرېږدو کچالان څنګه هغه یې هم پورته کوي نو که زه انسانان ته اورېدونکو ته وایم چې دام وخورې غنم وخورې جوار وخورې وریجې مه کچالان دی وایي نو څه شی وخورو په حقه باندې دا سوال کوي شي او داسې به ووایي چې غنم مجبور هستې تاسې وخورې یو شی خو پیدا یو شي باندې خو سړي خپله ګېډه مارې کوي کنه نو هغه که کوی چې دا سپین غنم وخورئ د هغې په ځای تور غنم وخورئ او هغه چې ډېر لکه کلچو غوندې نري شوي غنم چې پوستکی ته نیستل شوی دی هغه لا پسې شکره زیاتوي نو هغه غنم چې پوستکی په کې وځي هغه چې موږ ګزارې ورته وایي هغه چې ډېره برخه نشایسته یې دا هغه باید په کې وځي یعنې پوستکی والا همدارقم جوار او همدارقم نور شیونه خبره دا ده چې دې د خوراک نه کېږي په اروپا کې ډېر شیونه شته چې د خلک خوړی شي هغه اوس یاد کړم نو خلک وایي چې زموږ زور نه رسېږي دې شیونه سره چې یو افغانستان دپاره به ووایم چې دغه شیونه چې تاسې خورئ کوشش وکړئ چې د مجبوریت ډېر نه وي هغه لږه اندازه باندې وخورئ همدغه جوار غنم دغه شیونه لږ وخورئ بل دا دی که سړی یو دم دغه ډوډۍ ډېره وخوري نو شکر هم ورسره یو دم زیاتېږي نو عقل سړی باید لږ څه دمه پکې وکړي په ډوډۍ خوراک کې نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شیونه مې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي او راغلو دې لپاره چې دغه شیونه که سړی لږ وخوري کله کله بیا هم شکره پورته کېږي نو لومړني قدم کې چې سړی کوی شي هغه باید حرکت دی دغه ډوډۍ سره باید سړی همدغه رقم حرکت وکړي که چېرته بیا داسې وي ځینې کسان دي سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکره ډېر زر په مخ شي هغوی ته بیا بله چاره نه شته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې او ګولۍ په دې وخت ضرور دي ځکه وایم دا خبره کوم چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکره څه تکلیف لري زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکره ورته تاوان ونه کړي د سر مغزونه نیولې د غاړو رګو پورې سترګې د انسان ړندېږي شکرې باندې تاسې به لیکلي ځینې کسان چې شکره ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې همدا رقم د سر نه تر پایه پورې پښتورګي د منځه دي ټول د منځه دي دې لپاره چې د انسان پښتورګي د منځه لاړ نه شي نو باید په ښه وخت کې مطلب دا دی مخکې ذهن چې پښتورګي تاواني شي اوسي باید سړی ګولیو باندې پیل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پښتورګي باید د انسان خراب نه شي
مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو کې ټلیفون نه باندې واتس اپ لرې زنګ دی راواله دی البته د ازادي راډیو واتس اپ منوي کړي نو فکر کوم په دې خاطر باندې سستون زشته خو په هر صورت اوریدونکي زنګونه راوي اما موږ به وګورو چې کوم یو روخشي تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست ډاکټر صاحب تاسو د ډوډۍ او امدارنګ د کچالو او د وریجو یادونه وکړه په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي تاسو خو د غنمو یادونه وکړه چې غنم کولی شي لږ څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس خو بیا دغه تور غنم او هغه پوزداره غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي دا مسله ده او یو بل خبره هم اوس رایاده سوله چې خلک فکر کوي عام خلک هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت د هغه برته ورسموي همداسې فکر صحیح دی که نه پروتین او هغه ډیر نه لري دغه ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي، یعنی د غنم مو یاده کې شکر ډیره پورته کوي، خو یو رقم غنم ته ورته یو شه ده. ما زر خپل ډکشنری کې وکتل چې پښتو کې ورته څه یادی نه مې تعلقات څه نه و. جرمني کو ته هافه وایي، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغه کوي، نو څنګه چې تاسو به لغه کې پیژنئ.
فکر کوم د غنمو منځ کې چې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغه وي.
نه، دا یو بل بوټی دی د غنمو په شان. نو دا یو غنم نه دی، غنمو په شان یو بوټی دی. لغه کوي یو بل لغت نو پیدا ک لغاری اوربشي ورته وایي.
ښه، اوربشي یاله. ښه ښه،
لغاری اوربشي بل کچه اوربشي هم ورته وایي.
صحیح.
او یا بلا شک اوربشي هم ورته وایي. او په انګلیسي کې ورته پارتس ورته وایي، او فارسي کې ورته کلجاو ورته وایي. کلجاو. نو دا مې ویل که لغه کوي لغړې وربشي، که څوک وخوري نو دغه شی چې دی نو شکره بیا ډېر نه پورته کوي.
او دا د تورو وړو سپینو وړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه یې زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی ده، پکې خو هغه شی چې د سپین سپین غنم دی او ډېر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو د پاره کار اخیستل کېږي، دغه چې ده د دې نه شکر همدا خپله همدا غنم ډېر زر جذبېږي په تن کې، ځکه چې هغې کې بیا نه ډېر پوستکی نه شته، نور شینه پکې لږ دي، نو دا ډېر زر جذبېږي. په دې اساس باندې شکر هم بیا ډېر زر پورته کېږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري دانه یې غټه ده، نو د هغې جذبېدل بیا نسبتا قراره باندې
تغیر فرق دی. صحیح. مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکو اوس لرو، مهرباني وکړئ که زموږ غاوره مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصه وایئ. مهرباني.
شکر نه روزو مریضان دي، دوه باید د کوم شنه پرهیز وشي او څنګه حفاظت وشي. د خپل غاوره توروالا او کوګته هغه مور پرې کړو وس بو ورو ورو دا توروالا وشي ځاتی چې بیبل ډاکټر مو پرې کړم خو هغه ټوټه ته ورسېده. خسته.
سې زه ډاکټر صاحب ملک زیدی تاسو غاغوري د دوی نه پښتنه وکړه. ډاکټر صاحب اوریدونکي زنګ راواله او البته دی ویل چې د پخو د قطع کېدو یا د ګوتو د قطع کېدو مسله یاد کړ چې مده سي ورو ورو په سپورت تللی دي، یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي د بدن غړي خصوصا په ګوتې او د قطع کې، او آیا بل چاره نشته لږه پراته څنګه؟
څنګه چې ما مخکې یاد کړم تاسو یو غاټ نل وګورئ هغه به ډېر زر بند نه شي، خو یو ډېر نری ورکوټی نل زر بندېږي. همدا رقم د انسان په خو کې هغه قچه ګوته چې ده، لومړی هغه قچه ګوته د انسان د شکرې ناروغۍ باندې څوک اختر شکرې پورته ده هغه ګوته یې مړه کېږي، بیا نو هغې نه نورو ګوتو ته ورځي او بیا نو مخ پورته باندې راځي، ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه ووایم رګونه ووایم نري کېږي. نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه ووایم د لبده مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته غوڅه شوې ده، بیا یو بله شوې ده، بیا اخر غټه ګوته یې د پښو غوڅه شوې ده، بیا غونډه پخه یې شوې ده، بیا نور پړکۍ ته یې پنډیو پورې خبر رسېده، بیا زنګون یې هم شوې ده ان تر رانه پورې. نو طبقه په طبقه همداسې ما لیدلی دي چې د انسان پخه غوڅه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه خوڅه شوې ده. نو ته اوس راغلو دې لپاره چې مخنیوی څنګه ده. نو څنګه چې مخکې مې وویل که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پخې د انسان خوڅات کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنې دا چې رګونه بېرته خوشې کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایم، یعنی نور رګونه جوړیږي هغې ته. حتی سړی ورته ویلی چې حتی اناستوموزن پیدا کېږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده، بل رګ ته حتی یو لار پیدا کېږي چې هلته بیا حتی وینه ورتلی شي. نو د پخو کله چې د یو چا قچه ګوته شروع شوه لږ څه د تورېدل خو ناوخته ده ورته، یعنی پوه شي چې والا زما احساس کم شوی دی. زه به داسې ووایم چې د شکر ناروغۍ کسانو به دا چې اخته دي هغوی باید وخت ناوخت په یو هنداره کې خپله پخه وګوري، ځکه چې هغه د شکرې ناروغۍ باندې د انسان احساس د منځه ځي، یعنی دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پښو په خلوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پښو وي، که چېرته په لار کې یو ځي کې یو ګلمیخي یو خیښه وي، هغه یې پخېته ورځي او دوی پهیې نه پوهېږي چې زما پخېته یو ګلمیخ میخ وتلی دی، یو خیښه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پښو کې حتی یو میخ دی، یو خیښه ده، هغه فالدې د پښه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس ده دي ونه که چې پښه کې مې یو شی تللی، دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پښه باید وګوري، کنټرول کړي، او دې ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې دپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پښو وګرځه چې پښې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد شروع کړه نو پوښتنه چې اوس نو ته حق کړی دی بیا ستا خپله پښه هغه رګونه بېرته خوشې کوی شي. حتی نو دا هم حتی یو وخت لري کله چې بیا پښې د انسان تورې شوي هغه بیا ناوخته ده، هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح مننه. یو اوریدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالی او د شکر د ناروغۍ په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کړی؟ زمږه کتا سوري لطفا خبرې وکړئ، ټلیفون مو رخصه وای دی. د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی.
استاد دغه مدي فلر د شکر ناروغي د کدي پاک لري معلومات راکو په دې اړه می زنګ وکړي.
خاصه مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو راغووري. دوی د شکر د ناروغي په ارتباط معلومات غوښتل، البته اول پروګرام نو تاسو ډاکټر صاحب وویل خه معلومات مو ورکړه، که لنډه توګه باندې بیا البته یادونه وکړي چې کومې نښې نښانې به وي چې خلک جدي ونیسي چې شکر لري، مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري، هغه اولینی نښې څه دي، څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې شکر ولري؟ مننه.
شکر ډیر پورته نه وي، د لازم حد نه لږ پورته وي. مثال په توګه نورمال شکر کله چې سړی د خوبه راپورته شي په ناره باندې د 100 میلیګرام په دیسی لیتر شاوخوا ته نورماله ده. که د دغه کس شکر 100 میلیګرامه نه وي، 150 میلیګرامه وي، یا 120 حتی 200 میلیګرامه وي، په لومړنۍ وختو کې دا کس هیڅ رقم نخو نخانو باندې پوهېږي نه. بدبختي هم د دې دا ده که چېرته د انسان سر خوږ شو، خو پوهېږي سر مې خوږ دی، سر خوږی لرم، سړی ډاکټر ته ځي. که د انسان ملا خوږېږي، ملا کې یو تکلیف دی، سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږېږي. خو د شکرې ناروغۍ بدبختي هم دا ده چې په لومړنۍ وخت کې هیڅ رقم نخې نخانې باندې سړی نه پوهېږي که لږه پورته وي. او که چېرته بیا داسې شوه چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي، نو ما مخکې یاده کړه چې که د انسان شکره په ناره باندې 100 میلیګرامه په دیسیلیتر وي، دا خو نورماله ده، او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي. او که د دې شکره بیا زخته زیاته وي، یعنې 600 میلیګرامه 800 میلیګرامه وي، هغه وختو کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي. ما ته خپل رنځوران نه یو کس څه وخت مخکې راغلی و، هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې متیازې راځي، ډېرې متیازې کومه مالې اوبه ډېرې څکې. وایي خو ډېرې متیازې چې کومه نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅکمه که نه. داسې ما فکر کو چې دده به د څهشو متیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته لي متیازې مې چې کتل میکروب پکې نه و، بلکې شکره پکې ډېره وه. بیا مې ورته د وینې شکره وکتله، دومره پورته وه د 600 میلیګرامه نه پورته وه. بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږېږي؟ وایي نه نه، بلې تکلیف نه لرم، یوازې تیږه یم. نو خبر اوس به لنډه کړمه، یعنی په لومړی وخت کې ډېر رنځوران هېڅ رقم نښې نښانې نه لري، منتها د وخت په تېرېدو سره د نښې نښانې ښکاره کېږي. که شکره بیا داسې وي چې په حده زیاته شو، حتی 100 میلیګرامه 150 میلیګرامه ته کله کله حتی رسېږي، هغه رنځوران بیا رښتیا د ډېر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي هماغه وختو کې. خو شکره که چېرته بېرته ټیټه شوه، بیا نو هغه احساس هم ورکېږي. نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پوهېږي، هغه له بده مرغه څه ووایم ډېر وروسته راځي. یعنی ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نښې باندې پوهېږي. نو ما ته حتی د 45 کلنۍ عمر کسان راغلي دي. دا 40 کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی. نو واده نه ده کړی، دا معنی چې واده کوی شي اولاد زیگاول ایچی پیدا که ویشی اولاد او زینی کسان دی چلویخ کلانه که ما ترزی دکتر سیب ویزو بیخی ده نارین توب نولیده لیما زیتی گورم ولی نارین توب نولیده لیما وی که زینی کسان دی چه واده لری زینی کسان دی واده نلری وی غلا نشماله نو خودسی شده چه گوری داغ شکر پورتر دار نو داغ خبر داده چه داغ کسان چی دی دیر وقت رئیسی شکر بای پورتا و نو داغوی رگون دور تنگ چی دی چه تا نارین توب نولیده لی دی ولی که پخوای اولاد دو لوده یا اولاد بای دوم اولادی نزیگی گی او یادا چی که پا روست واده کرده نو شاید اولادی بیخیونی شده که چه نارین توب ندولیده لی نو دای بلا نخشوا چه انسان خود نارین توب احساس نشی کوله او نوریم چه مخیادا که یا توک بیانو که زرط خبر لارا پا پا یارا کورتوی چه سل متر منده والا سل متر نیشی والا پانزوس مترو که ادری که خاطری بخیجی اوی چه نشم توان ندارم نو بیا نخی بیا نو روست راجی.
بله بله مننه دکتر سیب. دی شکری په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل یعنی ډیر کم ممکن سړی علایمو دو باندې پوشی او فکر کوي چې څه نور مشکلات دی خو دی وینې تر کنټرول ورسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري. فکر کوي په افغانستان باندې یو ټولنه کې چې خلک ډیر شیان جدي نه نیسي ممکن به قصه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه بشم اسې عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم. معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي؟
څنګه زه که رښتیا ساسو په پښتن سم پوه نشم چې افغانستان کې داسې پوهاوی شوی دی
یعنی عامه پوهاوی په افغانستان کې شوی حداقل په دې شلو وروستیو کلو کې. یا تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه پوهاوی لپاره د شکرې د ناروغۍ په ارتباط کې؟ څنګه
ضرورت اړتیا خو زخته ډېره ده ځکه چې مخکې مې چې یاده کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله دومره یو غولونکې ناروغي ده چې تچ پرې نه پوهېږې چې زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم. ته هغه پوهېدی شې چې ډېره ناوخته اوسي ستا پښتورګي خراب شوي اوسي ستا پخې د غوسېدو حالت کې شي ستا د زړه تکلیف ته دی چې ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي سات کې دا یاده نه کړه حتی دمنس پیدا کیږي انسان ته یعنی مغزه خرابېږي سړي ته حماقت پیدا کیږي شکرې باندې نو هغه وخت سړی پرې پوهېدی شي. نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهیله غولونکې ناروغي ده. نو دې دپاره چې پوه شي اوس اروپا کې داسې دی سنګزاسد چې د 15 کلنۍ نه وروسته د بیمې جرمني کې البته داسې ده چې 15 کلنۍ نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکره هم راځي. نو زه به هېوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو په رښتیا زه منم ډېر بې وزله هېواد دی. خلک د ډوډۍ خوراک که پاره مړی ډوډۍ نه لري خلک په خیمو کې اوسېږي اوبه نه لري دا هر شی منم او هغه کسان چې توان لري د سګرټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سګرټو اخته دي په چلم اخته دي که د سګرټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي هغه تمباکو چې تاسې په یو کال کې وګوري هغې باندې حتی ما اورېدلي دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډېر ګران به نه وي پخوا به ډېر ګران و اوس پیدا کیږي هلته. نو که چېرته د سګرټو په ځای خلک پاسی که تیسه ایده یو شکر اندازه کولو یو ماشین وخلی نو وقت نا وقت پلا شکر او گی که چیر تا زمان دواغانی دی افغانان تا چه پا خواب زمان پا حجرو که و دیرو که پا توپکونه بیسی و چلمونه بیسی و نو کال تا از توپک پزه وخلی یار دی یو توپک بدل که با یقن لکت لکت سل دی شکر ماشینونه تای وقت نو دې ته پوهاوی پکار دی چې خلکو ټوپک باندې انسانان وژنې او د شکرې ماشون باندې خپل مور پلار او اولاده د مرګ نه ژغورلی شي. نو اوس پکار دی چې افغانان که کوی شي هغه یو کور نه شي کولی اقلا یو څه شی ورته وایم یو کوڅه خو باید یو شکرې ماشین ودلري وایي راځئ په ګډه باندې څو کورنه یو شکرې ماشین په بیه اخلو.
صحیح ډاکټر صاحب، د ماشینو و د معایناتو خبره مو وکړه. د په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ، خصوصاً هغه چې شکر لري، او دوی خو دوامداره چک کوي چې ښکته شو پورته شو، ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی، د صحي وضعیت، او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي. یو چیرته یو درجه ښیي او بل ځای کې بیا بل درجه ښیي، دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت؟
لومړی باید ووایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوښتي چې کوم واحد اندازه کوي، نو که چېرته د واحد د ملي ګرام په دیسی لیټر وي هغه یو واحد شو، او په سکاندیناویا کې چې دی هغوی بیا ملي مول باندې اندازه کوي. ملي مول بیا داسې دی چې د ملي ګرام په اندازه چې وګورې هغه باید ملي مول زر د اتلسو کې چې هغې نه ملي ګرام پورته شي. نو کله کله چې ما د تاسو سره مرکې درلودلې، پخوا د سکاندیناویا نه به یو چا زنګ وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکر نورمال ده، ما ته ډاکټر مې وایي چې دا پنځلس خطرناکه ده، بیخي جده ده، مساسی ته ملی مول ده، هغه ملی ګرام نه ده. نو په دې اساس هغه ته باید ضرب اتلسو کې هغه. نو دا یو موضوع شوه چې پوښي کوم واحد ده. راغلو که عین واحد دي، تاسې دوه درې پنځه شکرې ماشینونه وګورئ چې ټول په ملی ګرام باندې دي. زه دا منم چې عین ماشین یو ځل شکره وګوره تا ته ښکاره کوي یو سل شل، دوم ځل وګوره یو سل دېرش، بل ځل وګوره یو سل پنځوس، بیا یو سل. نو دې کې لاسونه تر پنځلسه پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري، په سړی د اوسط کې پیدا شي. نو ښه به دی چې ته یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري، که ډېره پورته یې بیا وګوري او که ډېره کته یې بیا وګوري، دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی پکې. بل دا منم دا د البته تخنیکي جوړښت دی، تر اوسه دغه ډکې د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکې په عین واحد باندې وګر چې عین کچه وخی دی. یعنی لسونه تر پنځلس کسلو کې توپیر سړی ویلی شي چې هر ماشین کې شته.
صحیح، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، د پروګرام وروستي برخې دي. په اول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله. ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي، اما که تاسو تشریح کړئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي، مثلا دا دي کوک دي یا په افغانستان کې ګڼ نور دي، جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي یا نه پیګم الکوزه انرژي ډرینک دي، نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه، او هر ورځ په افغانستان کې څښل کیږي که لکونه نه نو زرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه بسکل کیږي. که دسی وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به یونیسو، په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي ترې، یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه؟
ستانګزه په دې چې دغه شین زه بیخي نڅ کما، نه کولاس کما او نه ریډ بول دغه شین نڅ کما، او کار شمیره نه شماله چې څومره شکر پکې ده، خو دومره وایم چې زخت ډیره ده. بل دا یو معلومات به یو څه معلومات به تاسو وړاندې کما چې یو رقم کولا ده چې هغه ته کولا لایت وایي، هغه وایي شکر نه پورته کیږي. نو لایت وګوره رښتیا که داسې وي چې یو څوک دا لایت کولا وڅکي او یو بل چې لایت ونڅکي دا نورمال کولا وڅکي، نو سړی که د دې دواړو شکره یو ساعت وروسته وګوري، ګوري چې هغه چې لایت ته د ده شکر ډېره کته ده نسبت هغه چې ته لایت نڅکي، تو یې ګوره کنه دا خو کولا لایت دی، دا خو شکره نه پورته. رښتیا لنډ مهال همداسې دی، یو ساعت دوه ساعته وروسته چې وګورې د دې لایت باندې شکره کته ده، اوږد مهاله چې وګورې بیا نو هغه څوک چې تش لایت کولا لایت ریډ بول لایت شي نڅکي د ده شکره به اوږد مهاله ډېره پورته وي نسبت هغه چاته چې لایت نه. اوس نو تاسې په پوښتنو کې چې دا ولې؟
بله،
ولې دا ده دغه لایت والا څښاک چې جوړېږي دا هغه یو رقم ګولیګانې مخکې مې چې یاده کړه، هغه ګولیګانې په کې اچوي
چې په اول کې تاثیر نه کوي خو دوامدار
علت بیا دا دی چې دغه ګولیګانې چې دوی چې هغې کې اسوګرین او رقم رقم زخرین او څه شي د مواد دي په کې چې هغه یو شی خوږوي، دغه شیونه چې دي په کولمو کې یو رقم میکروب زیاتوي چې هغې کې کولی ورته وایي، او یا دا چې د انسان د کولمو فلورا تخریبی نو دا فلورا کلمه به دیر اوریدونکو تا واضح کلمه نهی دلته باید ووایم چې د انسان په کولمو کې یو رقم میکروب دی چې هغې ته سالم میکروب هم وایي ډېر ګټور دي دا نو البته په میلیونونو ګټور میکروب دي نو دغه میکروب د انسان شکر ښکته کوي او یو رقم میکروبونه چې هغه شکر پورته کوي تاوان کوي انسان ته نو دغه لایت والا شیونه چې دي هغه سالم میکروبونه د انسان په کولمو کې وژني او هغه میکروبونه وده کوي چې هغه غیر صحي دي او انسان ته تاوان کوي شکر پورته کوي نو اوږدمهاله دا دی چې دغه لایت والا غیر سالم میکروبونه تاواني میکروبونه دومره زیاتوي چې انسان نه یوازې شکره بیا پورته کېږي اوږدمهاله بلکې د انسان خپله هاضمه ورسره خرابیږي کولمې خرابیږي نسناست ورته پیدا کېږي او نور تکلیفونه ورته پیدا کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زی چې په دغه پروګرام کې بلموږ سره اشتراک وکړه. د تاسو د کور ودان وي اوریدونکو ډاکټر صاحب اکرم ملک زی په جرمني کې د عمومي ناروغۍ متخصص چې د شکر د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په ارتباط همدارنګه ده چې شکر ناروغي څه ده، څه ډول یې مخنیوی کولی شي او ګڼ معلومات یې له موږ سره مفید معلومات شریک کړل. د دوی له مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم مننه چې دا پروګرام مو واورید. البته یادونه کوم چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام کولی شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې په تکرار باندې واورئ.